السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د مارچ 14 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د اسلام آباد عدالت عمران خان د نیولو امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو شمیر تر 2000 او وبخې تر 2000 اوختي او د ماشومانو د حقوقو اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز نه لري کول به ناوړه پایلې ولري. تفصیل د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال نن محفوظه کړې پریکړه واوروله او ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتاری امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی د ډالو خرڅولو په کیس کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور هایکورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واکتا امر کړی چې د مارچ تر 14 دی په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د اسلام آباد د عدالت جج ظفر اقبال نن د اورېدنې پر مهال د خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضریږي. جج ویل که عمران خان تسلیم شو عدالت ته ورشي نو د پولیسو مشر ته به د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي د عمران خان وکیل عدالت ته وویل چې خان د توشخانی په مقدمه کې د مارچ په 13 عدالت ته د حاضرېدو حلفنامه ورکړې ده، خو جج ورته وویل چې په قانون کې د دې ډول اورېدنو لپاره د حلفیه بیانونو دود موجود نه دی. د اسلام آباد ډسټرکټ اینڈ سیشنز عدالت قاضی ظفر اقبال د مارچ په 14 د عمران خان پر ضد د توشخانی د قضیې اورېدنه وکړه چې نوموړي ورته د اسلام آباد هایکورټ په حکم سربیره حاضر نه شو. خان وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته لاړ شي. عدالت هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. داراز د توشخانی قضیه سیاسي بولي او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د جنوبی وزیرستان د سرروغې سیمې اوسیدونکو وایي چې په ځانګړه حیدرخیلو کلی کې د یو مشکوکه بې پایلټ الوتکې برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په سرروغه کې یو ځایي مشر اساق مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د مارچ په 15 مازیګر مهال په یو دوکان شوی دی. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین پرون مشال ریډیو ته وویل پلټنې کوي چې آیا دا چاودنه وه او که ډرون برید و. د پاکستان پوځ د اماړیکو څانګې ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې په ځانګړه سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 8 وسلوال وژلي او 2 پوځیان زخمیان شوي دي. بیان زیاتوي چې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 2 ماشومان هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپل خوخه د جنس ته شناخت تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دا یې غیر شرعي بللی دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل دغه قانون ته د بیا کتنې په 2 ورځنۍ غونډه کې دیني پوهانو په دې اتفاق وکړ چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. نوموړي وویل
چلکه یو زنانه دا او هغه وای چې زدا سه محسوسوم چې ز سړیم، یا یو سړی دی او هغه دا وای چې زدا سه محسوسوم چې ز خزیم. نو مونږ دا وای چې دا سلف پرسیوډ ائیډنټیټی چې دا شریعت سره هماهنګ نه ده.
د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون د بیا کتنې غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو وزارت چارواکو د نرخزیانو مدني ټولنې استازو ګډون وکړ. د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون په 2013 کې له پارلمانه منظور شو چې پکې دوی ته په شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړل شوی و. نرخزیان وایي دا د دوی د تحفظ قانون دی او داسې نه ده چې ګواکې هم جنس پرستۍ ته به لاره هواره شي. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره 2400 ته پورته شوې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مرستیال ډایرکټر رشید خان ویل چې په صوبه کې د ایډز د رجسټر ناروغانو شمیره تر 2000 وخت ده. د نوموړي په وینا په دې کې 2250 سړي، 1301 ښځې او 1000 نرخزیان دي. د رشید خان په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د 2000 څخه زیات د ایډز ناروغان د صوبې په شپږو مرکزونو کې رجسټر شوي دي. او د ماشومان د حقوقو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلی ک په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړی، نو خای چې د وډوکوالي عمر ودونه او بیوزلی به زیاته شي. سیف د چلډرن نن په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خونځي راتلونکو اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته تیاری نیسي، باید لشپګم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي شي. یادې ادارې خبرداري ورکړي چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومان ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بیوزلی ته اړ شي چې دا به د هېواد راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له درې میلیون نه زیاتې هغه انجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځو او لیسو کې زده کړې کولې، د تعلیم له حقه محرومه شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ادارې د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم تر اوسه د انجونو د تعلیم په اړه خپل پلان څرګند کړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ ته معطلولو درخواست رد کړې دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپله خوښه د جنس شناخت نشاندهی کولو ټکي غیر اسلامي بللې دي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
ترانسجنډر تعریف دی کی هغه خلق هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. نو موږ دا وایو چې دا صرف پرسیوډ آئیډنټیټی شریعت سره هماهنګ نه ده.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان زمینداران او چارواکي وایي د زیتون باغونو کرلو سره ډیره ګټه رسیدلې ده.
دارنګه خو په لکونو درختی لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي. په خو دا درختی مش فری کولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوېږي.
پس وخت کې پرلی راتک ته د هر کلی یو دستورا منزل شوی.
سواد کے پہاڑ کے بلونا دی کلوال دے خوشبوئی دی ہم خاد بہار پر موسم کے سواد ترازی او پیلا او پل بچنا ولی
نو رپورٹو نہ ہم رلو راسرو سے تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونو کې هم واوریدل د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ معطلولو درخواست رد کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو، شکریہ.
څه نوي معلومات لري تاسو دغه توشخانی چې کوم کیس ته وخت په وخت نوي معلومات را روان دي، نو څه تازه معلومات لري؟ اسلام آباد عدالت هم پریکړه کړې ده، تاسو سره څه معلومات دي؟
عدالت په اسلام آباد کې چې کوم ضلعي عدالت ته د هغې جج چې کوم درخواست د تحریک انصاف لخوا دایر شوی وو چې د عمران خان خلاف دغه د نیولو چې کوم یو حکم هم دی عدالت ورکړی دی هغه د معطل شي، نو هغه درخواست اوس د دغه ضلعي عدالت د جج ظفر اقبال لخوا هغه مسترد شوی دی، او د عمران خان د نیولو هغه د دغه عدالت هغه زوړ چې کوم فرمان او حکم وو هغه پر ځای باندې پاتې شوی دی. او اتلسم د مارچ پورې د عمران خان د نیولو بیا وینا شوې ده چې هغه ونیول شي او هغه دغه عدالت ته پیش کړی شي. نو بهر دا هغه نن سهار د دې سماعت شروع شوی بیا پکې وقفه شوې وه، او لږ شی به وړاندې بیا د عدالت لخوا دا حکم راغلی. نن سهار چې کله عدالت شروع شوی وو نو هغه وخت کې مکالمه وه د جج او د پی ٹی آئی د وکیلانو لخوا. پی ٹی آئی وکیلانو غوښتل چې دغه معطل کړی شي، او هغې دا وی چې عمران خان یو بیان حلفي هم ورکړی دی دوی ته چې هغه به خامخا په 13 د مارچ توشخانه کیس چې دی پاره کې به دې حاضرۍ کې عدالت ته. خو د شخکاری دا کله مسترد شنو عدالت د پی ٹی آئی هغه درخواست نه دی منلی او د عمران خان د نیولو هغه حکم په ځای باندې پاتې شو.
جی، او طاهر خان صاحب دا ویلی شو چې اوس خو دوی د حلفیه بیان ذکر وکړو، دا ورته وی چې په 13 مارچ په خامخا دوی عدالت حاضر شي، خو خیر عدالت قاضي چې دی هغه خدا رد ک. خو عمران خان ولې تر اوسه دې کیس کې نه دی حاضر شوی؟ د دوی سره دریز دی
ګوره د عمران خان خو هر ورځ بیان راځي، لکه شپه وړاندې دا بل بیان راغی او په هغه کې هغه خو دا و چې دی په 13 د مارچ عدالت ته حاضرېږي، دا په خپل اعلان وکړ. دوی مګه دا خبره کوي چې د نیولو دا کوشش چې دی دا د عدالت او د نیولو دا د دې په ځای د در تختولو او دی خدا الزام لګی چې ردر وجلو یو پلان دی. نو زکه دی او بل عمران خان د وړاندې نه بلکې نن بیا یو ذکر وکړو چې کم ځکه دا د اسلام آباد د افیټ سیکټر چې مرکز دی او کچرې پکې دی عدالتونه پکې دی، نو دی وی چې په دغه ځای کې دوه واره مخکې حمله شوې دي توسلوارو لخوا، کشمیر پاګي خلک وجلی شوی، وکیلان پکې وجلی شوی دي او دا خو درسته چې حمله خوشې وي دي حمله خوشې وي دي. نو دی وی چې دغه ځای الته د خپل امنیت پاړه باندې دی تشویش او اندېښنې لري، نو دغه دی یو دلیل دی. خو دی دا وی چې دی خو عدالتونه نه بیا و چې عدالتونو حکم مانی نو اوس په خپل ویل چې پاتې لسم نه خو تر اوسه پورې چې عدالت د دې نیولو حکم سمره شوی وو یا دی عدالت نه مخکې د نورو نه، نو هغه یو دلیل عدالتونو سره چې عمران خان حاضریږي نه چې کله ورته حاضرې دوه ویل چې اوس عمران خان وی چې زه به ورځم نو وکتی شه تل سم چې دوه ورځې پس سبانه بل ورځ چې سکیږي بیا.
ها او طاهر خان صاحب درته ویل شه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی چې کوم مشران دی هغه یو غونډه کړې ده، په غونډه کې سم مهمه فیصله وشوي سپکې ویل شو، د څه تازه خبر شته؟
ګوره دا غینه پس عمران خان خپل بیان ورکړی دی او په اړه کې عمران خان خپل ټوټر باندې لیکل کړی دی چې دی تیار دی چې د کوم الفاظ دی چې د پاکستان د ترکه د ګټو مفاداتو او د جمهوریت لپاره دی قربانی ورکی او هر چا سره وویني، لکه دا عمران خان په بیان کې د سیو نرمي خای ځکه تر اوسه پورې به عمران خان جدي نه کوي خبرې چا سره، لیکن اوس دی دا خبره کی چې دی ته دای نه دی ویل چې چا سره، لیکن هر څوک یاد کړي د نو معنی دا چې هر څوک کی دی شي وزیر اعظم کی دی شي حکومت کی دی شي او نور خلک هم کی دی شي، خو مخه خپل به وي چې د فوج مشر سره ملاقات ته تیار دی، لیکن هغه کا بیان وشوي. نو نن دا بیان د دې غونډې نه وروسته راغلی دی، نو ممکن ده چې په دې غونډه کې په دې موضوع باندې خبرې شي، ځکه چې نن بیا په اسلام آباد کې وزیر اعظم خبره کړې ده، لکه چې وړاندې وزیر اعظم اسلام آباد کې سینټ کې تقریر کوو په غیم ده وی چې پاکستان کې د بدقسمتۍ نه اوس مشران نه کینې، بیا دا وی چې په ماضی کې با کوم اختلافات به هم وو نو سیاسي مشران به به سره کېناستل. نو د عمران خان لخوا هم یو بیان یو پیغام راغی او ظاهر خبره چې پیغام حکومت ته دی او د وزیر اعظم لخوا هم په سینټ کې چې هغه نن کوم وینا کوله په هغه کې یو اشاره ده، نو ممکن ده کله نه کله چې خبر راځي چې دروازو شاته خبری کیږي او بیک چینل خبری کیږي، نو ممکن ده کارا شان وی خبره دا بیانونه دوه لغړ نه راغلی، نو بکتی شي ځکه چې وزیر اعظم دا خبره موکړه چې مشران دي کینی خو بیا عمران خان باندې تورونه ملګول، عمران خان هم بیا خپل وینا چې کول خبره نن په لاهور کې ناغم تورونه لګول دي، خو لیکن دا دواړو غاړو نه یو د سکاري چې د خبرو طرف ته ممکن نشي دواړو غاړي ځاړي شي.
صحیح. او طاهر خان صاحب بس پلن ټوټکو کې و آیا عمران خان تر فشار لاندې دي، نو ځکه په تاسو وې چې په بیان کې نرمي ښکاری، نو دا نرمي دا غي وجه ده؟
ګوره سنا سو خو بزکه وی چې 13 ورځ کله د پی ټی آی د یو مشر د پنجاب یاسمین راشد او بیا د صدر مملکت ترمنځ چې کله ټلیفون خبرې افشا شوې بهر وروته، نو پاره کې خو یاسمین راشد په خپل چاغه یو مشهور د پی ټی آی یو مشر ده، هغه خپل دا وی صدر ته عمران خان ته وی صدر چې لګونته نرمي او خای، نو په عمران خان باندې خو په فشار ضرور وی، هغه به د هر غاړه نه وی، هغه به د پولیس لخوا هم وی، هغه به د عدالتونو لخوا هم وی، هغه د حکومت مرکزی لخوا هم وی، هغه ممکن نه چې سکیورټی استابلیشمنت چې د تمانا او تم دغه فوج او انټيليجنس یادیږي دا غیله خو هم سره ځکه وی چې عمران خان خو کرنا کله پغې باندې تنقید کوي، عمران خان دا ښکاری دا نظر خو درست چې هغه باندې هغه فشار دا نور خو مخالف دی، لیکن د خپل مشران کو دا وی چې عمران خان ته وچ نرمي پکار ده او شاته تک پکار دی، نو ماندار چې عمران خان باندې سره خو هغه یو فشار خو به وي او ځکه کدا حالت دی کم چې په پنجاب کې دوه ورځې کې وو، نو دا خو په دماغ لري خلک په پاکستان کې او حتی چې دا ممکن نه چې دا خپل ملاتړین دا غرنګي حالت نه خو غیل کسنګ چې جذباتي ماحول په لاهور کې جوړ شوی.
صحیح. ډېر ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصيلي معلومات راکړل او ریډون کو تاسو مشال ریډیو ته وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوا کوي چې دا غزلې په ځانګړه کې پرون پر ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. دوی نن مشال ریډیو تویل چې دوی سیمه کې لیدلې او هلته 3 ډرون بریدونه شوي دي. پولیس وایي د پرونی پیښې پاړه پلټنې کوي، خو پوځ وایي پرون یې په سیمه کې د نښتې پر مهال 8 وسلوال وژلي دي او په نښته کې 2 ماشومان هم وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان نن په بیان کې په ډرون برید کې د ماشومانو د وژنې غندنه کړې، خو د خپلو وسلوالو د وژنې ذکر یې نه دی کړی. البته د هغې ډلې یو قومندان د نوم نه ښودلو په شرط خپلو 15 وسلوالو مړینه تایید کړې ده. د اشتیاق مسید رپورټ ته وکشه.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال رډیو ته ویلي دي چې د مارچ په 15 بې هوا بازا جازونه یا ډرون تیارو په ځانګړه سیمه کښې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالو سره 2 ماشومان هم وژلي دي. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې په خپله ځانګړه کلي ته ورغلی و ویایي
میزو چې موکاته لوړلی بیا په لیار شي د پیاژ نه پوس په کلا تیر شي واته انډری وکړه بیا مخته فوج استلای وو شوز وته گاډي میشتا وی لوړ وی دی جې نه پرش وی میشتا وی چې سرچا پریشن دای خو چې کله جنوزا وس په پانا باندې میز ور پریش وی نو واته لوړلی خپل چې پکیم زاینا ش ډرون شوی وی اولی ډرون په 5:20 شوی واد و ما ډرون په 6:00 شوی واد او د درما په 9:00 نه بعد شوی وا په دښ دلتا د کلی د کون هاندای او دلتا د کیم بچونو شهیدون دغه دتا کور دی او ورسارا دتا د کون دی دتا دغه مخشلای کوو نو دلتا شهیدون شوی په دښ سے اول سے څلور طالبون وی او یو طالب اخری ډرون شو بل سے د کیو طالبون وی په دښ سے درې افغانیون طالبون وی لبرانی طالبون وی او یو مسید وو یو وزیر وو او می چې کلا و ځنګړه تا ورسه دلی درخل کلی تا او په کیم دښ سے ډرون یې کړای وو په ځنګړه کې دلتا نه جنگ زوستان نه دریز کړای وو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین د مارچ په 15 مې مشال ریډیو ته په ځانګړه سیمه کښې شوی 14 په باراکښې په دا رنګ ژغېدلی وه.
دا خو لکه لوکلی خبر ده کنه، هغه ډېر فار رنګ ایریا ده، پولیس هلته تللی نه ده، فار ال اکسپلوژن ده، ماشومان به اکسپایر دي. موږ ته کنفرم کوو که نه لوکلی څرنګه تاسو ته خلکو ویلي ده، هسې ته خلکو ویلي که نه خپله باندې هلته چې سړی خپل هغه ځای وګوري دا پولیس لاړ شي که نه دور فار رنګ ایریا ده، پولیس هلته له اپروچ کېږي که نه دې باندې سړی نه شي کنفرم کولی چې دا ډرون ده دا چېرته ماین بلاس دا کنفرمیشن اوسي هغه تاسو ته ووایي.
د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر SPR له طرفه نن په 14 مارچ جاری کړي شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د سویلي وزیرستان ځانګړه سیمه کښې د پوځ سرتیریو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 8 ترهګر وژلي شوي دي او د ډزونو بدلون په وخت د پوځ 2 سرتیري پرهرژلي شوي هم دي او په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې د بده مرغه 2 ماشومان هم وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ژلی و بیان کښې د سویلي وزیرستان ځانګړه سیمه کښې په ډرون برید کښې د 2 ماشومانو د وژلو غندنه یې کړې ده، خو په دا بیان کښې یې د خپل وژلي شوي ملګرو په باره کښې یې څه هم ویلي نه دي. خو د تحریک طالبان پاکستان یوه کمانډر د نوم نه جوتولی په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ځانګړه سیمه کښې په ډرون بریدونه کښې د 2 ماشومانو سره د دوی 15 وسلوال ملګري وژل شوي دي چې په کیم کښې 2 پاکستانی او د 3 وژل شوي وسلوالو تعلق د افغانستان سره و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې،
د مشال راډیوي مجله
پلسنی موبجو،
هارون بچا هنری گڑی
په یو بجا،
تاندے ہلی
په دوانی مو بجو،
د مشال پنوم
په درې بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو. وزیر اعظم شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې د مختلفو ورځپاڼو د مدیرانو شورا یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر یوې غونډې ته ویلي چې ډېر ژر به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرض تړون وشي. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په پخواني حکومت تور ولګو چې له IMF سره شوي تړونونه نه عملي کول، نو ځکه پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په هیواد کې د اقتصادي ستونزو تور د PDM په موجوده حکومت لګوي. نور حل د نیاز علی په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان د پور نه ادا کولو اندېښنې پای ته رسیدلي او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره به د پور تړون ډیر زر وشي. د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیې یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایډیټرز یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې حکومت یې هیواد د دیوالیه کېدو څخه په بچ کولو کې کامیاب شوی دی او د هیواد له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره ٹولی ہسی کوی.
معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ پن کا
اقتصادی لحاظ سرا پاکستان د دیوالیہ کے دو لیری تیر شوے دے. خود دوی د اتحادی حکومت پہاسو د پاکستان د دیوالیہ کے دو یرا ختم شوے دا. تیر حکومت دا ایم ایف سرا شوی تڑونا ناملی کول چیزیانی حیوات ترسی دلے دے. خوست چی دا ایم ایف سرا کم تڑون شوے دے دا حقی اقیز با راتون کی وقتنو کی پام اولس رازی اور اغلے دے.
عام آدمی کو اس کا بوجھ پڑا ہے اور پڑے گا.
وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې یو ځل بیا د تحریک انصاف په پخوانی حکومت تورو لګو چې لا ایم ایف سره یې شوي تړونونه نه عملي کول. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت غړي بیا د پاکستان جمهوري غورځنګ په موجوده حکومت تور لګوي چې د دوی د ناکامه پالیسیو له کبله له هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستان چې له سله پاسا دریو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دی. ایم ایف په 2019 کال کې پاکستان ته په څه باندې دریو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو په قرض ورکولو سلا شوی وو. سخ کالی ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام ولې ځنډولی وو؟ په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل د موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت د ایم ایف په شرطونو پوره کولو کې پاتې راغلی.
ایم ایف پروګرام کې چې کوم تاخیر دی دا غي بنیادی تور باندې وجه دادا چې حکومت هغه موجوده دی او کدی نه مخکې د تحریک انصاف حکومت او هغه کې د ایم ایف چې کوم شرطونه پوره کولو لپاره هغه شان سنجیدګي حکومت نه خوله. تیر حکومت هم هغه تخکاری ده چې زما حکومت تلو کې دی نو هغه تیل قیمتونه هغه فریز کا او دا غي په وجه باندې چې دی نو خساره بجټ خساره سی واشوا ټیکس کلیکشن کم شو. بیا د کشن د چ پی ڈی ایم حکومت رالو نو اغي مخپل اغه سیاسي استحکام د پاره د ایم ایف چ کم سخت شرطونو دا غینه اغه شانتی پاغي عمل درآمد اونو کو لکه زمو وزیر خزانه ساک دار چ دی اغي مونګولی د چ ډالر قیمت چ دی نو اغه ډیر وخت پورې چ دی نو اغي فریز کړو.
دا په داسیال کې چې اسلام آباد د اقتصادي اصلاحاتو او د ګرانۍ د مخې نیولو په هڅو کې دي. په دې لړکی حکومت په هواد کې ځنی نوی ټیکسونه هم لګولي او د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف څخه د نور پور اغستو هڅو ته دوام ورکړي. خو لا هم په دې لړ کې روستۍ پریکړه نه ده شوې. د اقتصادي چارو کاربوهان وایي چې د ایم ایف سره د پور پروګرام چې نور څومره ځنډول کیږي نو اغیز به د هیواد په اقتصاد وي چې په هیواد کې به ورسره ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. په پیښور کې خبریال او اقتصاد پوه طاهر امین د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
نقصان دې خبر ده چې خو زمونږ لوکل کرنسي هغه په مخ روانه ده پلان باندې دا غي اور ال په انفلیشن باندې په دې ټولو دغه باندې هغه نیگیټیو اثرات را روان دي. دا شانتي انویسټرز چې کوم دي هغه خو ملاس نیولې دي او فارن ډایرکټ انویسټمنت تاسو غتلې چې راوند 50% پای کې ډیکلاین ناغلې دي. زمون ریزروز چې کوم دي هغه 4.3 بلین ډالر تر پریوتی دي. دا خو د چاینا له دي انفلو سره الکسی واشو خو بهرال دا بیا هم ډیر کم دي. د انډستری ولا د خلک بیروزګار کیږي غربت را روان دي. خدای چې سمرم ډیلی کیږي اور ال یو ډیر غیر یقین صورتحال لري.
دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت چې تیره میاشت د پرورۍ په پای کې د 170 اربو مالیې لګولو اضافي بجټ هم منظور کړی وو. نوې ټیکسونه یې لګولي او پخوانی هم لوړ کړي دي. او بیا د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو آف سټیټسټکس 100 ورځې وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې د پرورۍ په میاشت کې ګرانی 1.6% ته لوړه شوې چې دا د هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه کچه ده. د یادې ادارې په خبره چې له هر میاشتې راپورونه ښایي چې په هیواد کې د توکو بیه په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دي. او بیا په 1300 ورځو کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچا غورځېدلې. د مارچ په 15مه په بینک دننه یو امریکایي ډالر بیا 4.50 پیسې نور ګران شوی او یو ډالر بیا 2.23 روپۍ او 50.30 پیسو ته رسیدلې دی. او بیا په آزاد مارکیټ کې یو ډالر په یو ورځ کې 1.50 روپۍ نور ګران شوی او بیا 2.50 روپۍ او 50 پیسو ته رسیدلې ده. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور چار سدی مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال تر څنګه سه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای د اسلامي نظریاتي کونسل دینی پوهان په دې نتیجه رسیدلی چې د نرخزیانو د حقوقو ساتنې په قانون کې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نقطه غیر شرعي ده. د له هغې وروسته ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو حقوقو ساتنې قانون منظور شوی، خو چې په کې نرخزیانو ته خپل خوخه باندې شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین حق ورکړل شوی، خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په دې نقطه نیوکه کړې وي. نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقوقو د ساتنې په قانون کې په خپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقوقو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په 2 ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقوقو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقوقو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپل د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د ترانسجنډر تعریف ته د تعریف کې زموږ اختلاف ته چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت پخپلا چې لکه یو زنانا دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرسته خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د شمیره د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
موږ شپږ لکه داسې خلک دي په کم از کم په پاکستان کې چې هزار فوج سره غړي نو اغه میډیکل ټیسټ طریقې کار څه وي په دې بورډ کې به څوک وي او دا به څنګه انشور کیږي چې هغه ټیسټ چې دی هغه یو نان ججمنټل ان بایسټ وي او مزید د خوږ سره او خلکو د هراسمنټ یا د دې بایس چې کوم دی نو هغه جوړ نشي. د دې کونسل آف اسلامک آیډیالوجي باډي دا هغې خپل جواب په وفاقي شرعي عدالت کې هم جمع کړی دی او دې سره سره هغې به حکومت ته هم اوس خپل سفارشات وړاندې کوي. دا د حکومت اختیار دی چې دا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو دا معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو اوس مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړي. د عدالت جج ظفر اقبال محفوظ کړي پریکړه واوروله وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیسو او رینجرز واک ته امر کړي چې د مارچ 14 د په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقوقو ساتنې په قانون کې په خپل د جنس د شناخت تعین کولو ټکی سره اختلاف کودلی او دای غیر شرعي بللې. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په دوه ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړو چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمېره 6400 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام رسیال ډایرکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. او د ماشومانو د حقوقو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي کپ افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي نو خایي چې د وړوکوالي عمر ودونه او بې وزلي په هغه هیواد کې لا زیات شي. سیف د چلډرن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته تیاری نیسي باید له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای ک طالبان د جینکو پر زده کړې لګول شوی بندې سمدستي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به په هغه واد کې لا زیات شي. د ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د خونزو د نوي خونیز کال له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته انجونو ته هم چې 13 میاشتې له زده کړو بې برخې دي د خونزو دروازې پرانستل شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د نو د خونزو د پرانستلو پاړه خبري وکړي. تفصيل په دې رپورت کې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي، د خونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسېدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې خونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره نهیلي کړي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هیڅ امید نشته، هیڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي چې په خبرې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بند شوې وتړل شوې دوی په کور کې روزانه به دوی جړلې وي، دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سم دستي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چلډرن په یو بیان کې چې نن پنځمه د دغه ادارې پر ویب سایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته چې 13 میاشتې له زده کړو منه کړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړې چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه اداري ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی ل 3 میلیون زیات یغنجونی چې په خای په منځنۍ خونځي او لیسو کې زده کړې کولې ل دې حق محرومي شوی. سیف د چلډرن دغه بندیز د سم دستی لري کې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوې تعلیمي کال د وری حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي ټول انجونی باید پریښودل شي چې بیرته خونځي او تلاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د انجونو د خونځي او د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 850 زره انجونی له منځنۍ زده کړو محروم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د خونځیو د پیرېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللې. خو د امرسانی دا پریکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو له هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په اړه خپله پریکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زیتون باغونو کو یوې خوا شاړې ځمکې آبادې کړي نو بلخوا د ځایي کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2001 راهیسې د یوې پروژې لاندې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ او د بلوچستان په ژوب ډیویژن کې په لکونو بوټي کرلي یا یې پکې قلمکاري کړې ده چې اوس پیداوار اخستو ته آماده شوي دي. د یادونې ده چې نن سبا د زیتون د یو لیټر قیمت د زیتون د تیلو یو لیټر قیمت شاوخوا 3000 روپۍ دی او د زیتون د پاڼو چای په 1200 روپۍ کیلو خرڅیږي. کروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي او د دوی مصنوعاتو له منډې پیدا کړي. نور تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلي د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالې د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کالې 750 لیټر آیل اکستراکشن خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آوټپوټ وسوي د سش کال د یو زمیدار نو دارنګ خو په لکونو درخت لګیدل کی دی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درختی مش فری ور کولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوي دي هر زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 کرل شوې دي. د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 300 لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې زیتونو په واید سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیدارو ډېر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب در چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالي کې د زمیدارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په غوانه خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې ډېر فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغے شوے دے خو داغے نے روس دا سے صحیح دا چونکہ دا غچ کمو محکمو دی دا پارا مرکزی ناو با دی 18 تربیم کی ختم شو داغے سر دے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دے زیاد ضرورت دے ان پا خپلا مانی پا کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر کافی اولیا ہو چیز دا سی پا اگر ستمبر کی دی موسمی رائز دی.
بلخوا د زراعت د سانګي چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز د گرین ٹی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پانګي وچ کې بیا وومنز د لادرې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې آئل اولیو آئل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل آئل موږ لپاره ز امپورټونو لہذا موږ خپل وطن آباد شو بیا به موږ ولي امپورټ کوو بلور لای کی ابل کال اول شپ سٹیج یو 60000 لیټر وسو پروش کال 100000 لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمټمنټ کړی د سیمه 400000 لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو فلسفي شاعر انزورګر او مجسمه ساز خان عبدالغنی خان د ویشتم تلین په مناسبت پرون په 400 کې یو میله جوړه شوې چې پکې لیکوالانو شاعرانو سندرغاړو او سیاستوالانو ګډون کړو. د میلې ګډونوالو د غنی خان په شخصیت سیاست کار او دغه د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تفصیل له پیښوره د شبیر احمدجان په رپورت کې اورو.
دا آواز د زلمی سندرغاړي ارمان خان وو چې په غنی خان میله کې د سندرو د لارې خپل هنر خودنه کوله. د غنی خان پښتو ادبي ثقافتي او تحقیقي جرګې او باچا خان ټرست لخوا را جوړ شوی د غنی خان وشتم تلین د غنی میلې په نوم د مارچ په 15مه 400 غنی خان ډیره کې وشوه چې پکې سندرغاړو نه وړاندې لیکوالانو ادیبانو او څیړنکارو د غنی خان په شخصیت په ژوند کار سیاست شاعرۍ انځورګرۍ مجسمه سازۍ او په فلسفه خبرې ترې وکړې. د غنی خان میلې مشر میلمه د عوامي نشلګون صوبای صدر ایمل ولی خان په دې مقام مشال لیړو ته وویل چې د غنی خان سوچ فکر او شاعري د هر وخت لپاره ده. دی وایي خپل اتلان یادول باید په حکومتي کچه دا ډول غونډې وشي خو له بده مرغه دلته پښتانه اتلان د پامه غورځول شوي دي او نه په نصاب کې شته او نه د دې ملک په تاریخ کې.
ټولو شاعرانو ته خپل تاریخ ته سلام پیش کوم. ته دا غنم چې د غنی بابا شاعري د دې وخت سره سره د هر وخت اړتیا لري. زمونږ بدقسمتي دا ده نن ما ته ولې ضرورت ته زردار سکوم ځکه چې زما په نصاب کې دا نشته. زما نصاب کې زغیب کړې زما نصاب کې زما تاریخ غیب کړې ده. زما په پاکستان کې په مشرت علوم کې هیسټری خی نو زه افسوس سره ویم چې ټول هغه کې مونږ غایب یو هغه کې زما کلتور غایب دی بلکې الٹا هغه کې مونږ سره دا جبر شوه دي چې زما هیرو ته ډاکو ویلی شوه دي.
هونډه کې برخه خستون کې سندرغاړي فضل وهاب در د غنی خان د شخصیت په اړه ویل چې ډیر لیدکاته ورسره شوه دي خو د هغه په شان پوها او په پختون مین لوی شاعر او سیاستوال لانه دی کتلې
یو مرید په حیث باندې دی یو کشر په حیث باندې دی یو شاگرد په حیثیت باندې نو هغه کسی زما د علم مطابق ما سره دلی دی نو بیا مې پر 50 کال جون کې په بل چا کې دومره کمالات دي چې په هر سایډ باندې پایو کې کمالات داغه یو ځانګړی انداز او همیشه لپاره چې چا نوم پیدا کړی او هغه بیا مرګ هم نشي بچلې نو هغه به ځانګړتیا غواړي او خپل سټایل به غواړي دا هغه شاعري او داغه کار پاتې دی داغه علم پاتې دی داغه خودنې پاتې دی نو داسې خلک ډېر زیات کم پیدا کیږي زه خو وایم چې په پښتنو کې بل غنی پیدا کیږي نو که دې سوا کال پیو لګري ما
په غنی میله کې د عبدالولي خان پوهنتون مردان فاین آرټس څانګې ځوانانو هنرمندانو لخوا د غنی خان فکرونه او د هغه شاعرۍ ته د پینټینګز یا رنګونو شکل ورکړل شو په یاد پوهنتون کې د هنرونو یا فاین آرټس استاد پیر حامد خیشګي مشال لیړو ته وایي
کم انزورګری مقابله چې وا دا ملګری راغلو دی د غنی خان په سوچ باندې د هی په فکر باندې دا پینټینګ جوړ کو چې دا غم کم خیالات او غې تشریح د کرنګونو په ذریعو کا دا کم انزورګری ده دی باندې کومه دا په دنیا کې هر ځای خایو نو دی باندې هر یو کس پیږي دا داسې جبه ده چې دی باندې هر یو کس انسان پیږي او پینټینګ باندې پیږي چې دی کم آیکن د په دې پینټینګ کې یوز کړی دی غنی خان د بابا په دې تصویر کې چې کم پینټینګ دی هغه د هغه د سوچ د فکر هغه ترجمانی کوي چې کوم د مولا او د غنی بابا په منځ کې کوم د مولا څه سوچو د غنی څه سوچو نو بای بار کې دا پینټینګ جوړ شوی دی او ماشاءالله چې ډېر ښه
غونډه کې فضل وهاب درد سرفراز د هغه زوی ارمان خان او راشد خان د غنی خان شاعري په سندور کې ولوسله چې راغلي مېلمنو او بیا ځوانانو ترې ډېر خوند ترلاسه کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د ننګرهار د شیخ مصری صنعتي خارګوټي صنعتکار او کارخانو ته مالوړونکي موټر چلوونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي صنعتکار وایي چې د خام او خرابو سړکونو ګرد او غبار نه یوازې فعالو کارخانو ته بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خارګوټي سړکونو او ویالې په اساسي ډول جوړې کړي په ننګرهار کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د صنعتکارو یادې ستونزې مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو ډاډ ورکوي تفصیل په دې رپورت کې
په ننګرهار کې د شیخ مصری په نوم صنعتي خارګوټي یو شمیر صنعتکار شکایت کوي چې تر اوسه یې د صنعتي خارګوټي داخلي سرکونه خام پراتی دي چې د ګردونو له عمله یې نه یوازې د دوی د پلانټونو ځینې وسایلو ته زیان رسیږي بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي انجینر محمد قاسم ایسوپی چې په یاد صنعتي خارګوټي کې د غوړیو او خوراکي توکو فابریکا په فعالیت بوخته ده وایي
سرکونه خامواله اوسي دا امکان نه لري چې دا خاوره د فابریکې ته داخل نشي او په پلانټونو کې یا په غذایي موادو په پروسس کې داخل نشي نو دا ډېر منفي تاثیر لري باید چې دې مخه ونیول شي
په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی مشر اجی تورملنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د شیخ مصری خارګوټي داخلي سرکونه په اساسي بڼه جوړ کړي
اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې فلتی پارک په اساسي شکل ام کالادیسن سیستم جوړ کړي او هم سرکونه په اساسي شکل جوړ کړي ځکه دغه جګل او دا شان چې مواره کیږي د مرود د وخت سره چوندلتا تولیدي فابریکې دي موټرې ټول باردارې دي او دا سرکونه برته د مین ته دي
یوازې صنعتکار نه بلکې دغه صنعتي خارګوټي ته مال راوړون کی موټر چلون کی هم لخامو سرکونو شکایت کوي او لمسؤلینو غواړي چې د سرک د پخولو په برخه کې لاس پکار شي دوه تنه موټر چلون کی محمد ولی او وجریس وایي
د دې سرک نه مشکلات ټول دار چې خو ډیر دوړه ټول مسلمانانو سره پتاګ او زمو خپل موټر خرابې کی را خرابې کی کمانه ماته شاپټې ماته هر سم ماته
سرک ډیر زیات خراب او ته دا منې چې کومه په دغه فیره کې څومره غټو دا ټول بیا بیرته زمونږ په دغه ګاډي سپټیرونو کې او سنور په دې سپیرپارټ حالاتو کې زمونږ نه بیا بیرته زی
په نه حال کې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا د صنعتکارو یادې ستونزې منی او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکوي.
سرکونو بار تاسو شاهدان وي چې التا د صنعت او تجارت وزارت په هدایت او امر باندې د انکشاف ملي کار شروع شو، او د لکڅ ځان د دغه په خاطر باندې توقف پیدا کړ، خو بیا هم وزارت حکم داسې او د ایماتي وچ تقریبا دا کار مکمل ته تعقیب کا او دا کار باندې به شروع کیږي ان شاء الله. او ته د اطمینان دي چې دغه مشکل د دوه حل
په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونی مسولین وایي چې په دې ولایت کې تر 350 پورې بیلابیل لوی او وړې فابریکې فعال دي چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. خو زیاتوي چې د افغانستان اوسنی چارواکي ورسره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي، نور فنګول به هم وهسیږي چې فابریکې جوړي او ډیرو خلکو ته پکې د کار زمينه برابره کړي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. د سواد په تحصیل کابل کانجو کې د سپرلی پراتک سره د موسیقۍ یو پروګرام شوې دی. د موسیقۍ دا بندر پروند میوه په یو باغ کې جوړ شوو. په دغه پروګرام کې له برتانیې اسخه راغلي کسان هم میلمانو. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم د پروګرام ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
دا تاثیر کابل کانجو بای پاس سڑک سره نږدې د شلتالانو په باغ کې ځای مشران د سپرلی دراتک په خوشاله کې د جشن بهاره دستور جوړ کړي چې پکې د برتانیې څخه راغلي د برټش پختون اسوسییشن غړي په خصوصي توګه رابللی شوي. موسیقي اورېدو ته د شلتالانو د ګلشي ونو لاندې ناس جاوید اقبال اپریده چې د یادې ټولنې جنرال سیکرتر دی او برتانیې کې میش وی، وایي چې د سوات موسم په دې ورځو کې د لیدو وړ دی.
سواد کے پہاڑ کسا کے پہاڑ گلے کے پہاڑ پٹی کے پہاڑ پلا باندھے گلو نہ دی کلوال دے خوشبوئیں دی نو زٹولو پختنو توام کا پہاڑ ملک دی نو خام خاد بہار پ موسم کے سواد ترازی یو پتیلا او خپل بچرا ولے ای تدری خپل مک کلا ور تو خے پھر کل ملک اللہ تعالی مل را کلا دے تو کچھ کلام د بان نہ راغلم دیو اب تما خام خاصوات کے تیرا کلی دا.
برطانیہ کے د برٹش پختون ایسوسیشن خزو سانگے مشرہ طاہرہ خان چی تعلق د در سره دے خو برطانیہ کے میشتا دا وای چی ہر کال سواد تا د خپل ټولنی ملګرو سره راضی.
دا د بہار موسم چی دے دا د پټول موسم کی دا د یو قسم کینگ اف اول سیزنز دے او منگا راغیو راغلیو دا نورم دیر خستا دے زما پشانتی دیسی سوک مشری زمانگا لگ اڈوکیم گرم شی زمانگا ویتیمین ڈی ڈیفیشنسی آغم منگتا ملاو شی او دا خیستا خستا گلون چی دی قدرتی جنت پشانتی انسان خوشحال شی او دا موسم کی دا موسم دا دا برکت دا موسم دے او دا غد منگا قدرتی انسان خوشحالی گی دا ماشومان وطا دیسی کنا دیسی لبی کئی پا کسو کسو کے او دا غد طول دا پار دا موسم یا کسیم کنا دیر خوب موسم دے او دا دیزا منگا دیر شکر گزاریو.
د بندر جوړولو کوربه د کابل په زرمولا وای چې دوی هڅه کوي چې داسې بندر او غونډي وکړي چې نوی نسل د موبایل استعمال کم کړي، د کورونا راوزی او تازه هوا نه فائدې واخلي.
په دې ورځو کم از کم 10-15 ورځې کنور سن شي کېده نو چې خپل بچي د کور او باسي او دغه شان په باغونو کې د سین په غاړه په نورو داسې ورشوګانو کې هغه کینیا او هغه جشن بهارا
پسواد کے دمارچ نہ تر اپریل پورے سپرلے شروع شی چپل روبر کے نور گلو سرا سرا دمیو باغنا چپکے الوچائی خوبانئی شلتالان بادام او نور میو ونی گلشی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاسو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پښتو ادبي غورزنګ په کوټه ښار کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دغه مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. تمشال ریډیو خبریال سمت شبنم په کوټه کې غاټول ګل مشاعرې ته ورغلي او تفصیل یې وړاندې کوي.
دا شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. د مارچ پر 12مه په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مشتسمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تر اوتم وړ بچاندل وش جاړي سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سر نہ غٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سر گل رو خود حیا پکش ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
سر رسوم لکه مرغه تر خپل وزره پورې که مې قسمت یاري کوله تر اخره پورې زه لکه ونه د انځر چې به ورا نه پېژنم ځان رسوم په نیمه شپه کې تر ثمره پورې.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سکرتر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې په اړه مشالی ډوته وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلی په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده له چمن څخه وینځي تر ژوبه پورې او بیا تر کوټې پورې تر ارنایي پورې چې دا څومره دیارلس ورلس د پښتنو ولسوالۍ دي له هر ځای څخه شاعران لیکوالان او د شعر مینوال چې دي هغه
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډیر ګټورې ګڼي. د دې مشاعرې یو برخوال خلیل الله تصمیم مشالی ډو ته وویل
نن د خټول ګل مشاعره ده او دا به د ګټه به هم دغه چې دغه مشاعرې چې دا د پښتو ژبې ترجمانې دي او پښتو به مخ په وړاندې بیایي. هر شاعر لره پکار دی چې هغه لره یو استاد پکار دی او دغه استاد ګټې ورکوي له دغه څه د خپل خیالات څرګندوي او خپل خیالات اخلي.
لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولیږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
ته موږ گنجائش ورته پیدا کوو که په دوی کې گنجائش نه وي ډېر ځای نه به داسې راغلي چې موږ به وړي را وړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوي به هم نه وي خو هغه کې یې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. یا کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
پښتو ادبي غورزنګ له تیرو شلو کلونو راهیسې د سپرلي په پیل کې د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کوي چې شاعران ورباندې راټولیږي او د خپل خوښ شعرونه برخوالو ته وړاندې کوي. صمد شبنم مشال ریډیو کوټه.
لمرګ باد بیت زرمل به هم لوی نوم پیدا کی پمړو کی بات نه لرو هم ژوندو کې شان لرو.
Thank you.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.